السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې د امریکا د دفاع وزیر وایي د هیڅ کله نه غوښتل ځواکونه یې د اوږدې مودې لپاره افغانستان کې پاتې شي.
زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تلپاتېدو د پریکړې حمایت نه دی کړی.
رسنیو له وروستیو تحولاتو وروسته په خپله د سانسور هڅې پیل کړې.
پېښې په ولایتونو کې وجود لري، اما ژورنالیستان
افغانستان کې د تریاکو بای ختلی خو کاروباریان اندیښمن دي.
طالبان پر اتک سره اوازې سته منګر خو هیڅ خاص دقیق معلومات مشتم نسته چې آیا څنګه وسی موږ هم اندیښمن یو.
او د کابل د هوایی ډګر تازه حال هم درکوو. نن پنجشنبه د تلې یا میزان اتمه او د سپتمبر دیرشمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو اوس خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا وایي داعش او القاعده لا هم دوی ته یو ستر ګواښ دی. افغانستان کې تښتول شوی هندي تباه خوش شو. او د پاکستان شمال کې د پاکستانی طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتو ته ستر ګواښ دی. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعیه غونډې ته وویل چې دا دوه ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي.
اسلامی دولت ډلې د ځان لپاره په افغانستان کې ځاله پیدا کړې ده. دوی له طالبانو سره په جګړه دي، خو د اسلامي دولت ډله د خپل وحشت لپاره د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې ملاتړي لري.
جنرال میلی د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آسټن او د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی پرون په واشنگټن کې د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې هغو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل چې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه وو. جنرال میلی وویل چې لا هم طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي، خو طالبانو بیا له دې وړاندې په وار وار ویلي چې له القاعده او کومې بلې ترهګرې ډلې سره اړیکې نه پالي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان مسأله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي. د ایټالیا صدراعظم ماریو دراګي پرون په پلازمین روم کې خبری کانفرنس وویل چې دا غونډه به د اکتوبر په 12مه وشي. ښاغلي دراګي څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه باید داسې ستراتیژي جوړه کړي چې پرې نږدي افغانستان اوس وخت کې بیرته د وسلوالو په پناځای بدل شي. د ایتالیا د صدر اعظم په وینا په دې غونډه کې به د قطر د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک استازي هم برخه واخلي. ایتالیا سږ کال د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جی شل مهالنۍ مشري پر غاړه لري. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تباه بنساري لال چې دوه اونۍ مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی و د چهارشنبې په ورځ خوشې شو. له ادعا سره سم 50 کلن بنساري چې د دوا سوداګر دی د سپتمبر په 14مه وسلوالو برمته کړ. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، نوې ډیلي په دغه ښار کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې ممکن اختطاف شي. همغه و چې یو نیم زر هندیان له کابل په الوتکو کې هند ته انتقال شول، خو بنساري له هغو هندیانو څخه و چې خپلې سوداګرۍ ته یې دوام ورکړ. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې بنساري چا تښتولی و او څرنګه بیرته خوشې شو. د یونیسف لوري د پکتیا له عام روغتیا ریاست سره د درملو مرسته وشوه. په پکتیا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته د دې مرستې په اړه داسې وویل.
د یونیسف روغتیایی ادارې لخوا د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست سره د 1,14,000 ډالرو په ارزښت د ضروري درملو مرسته وشوه. یا درمل به د کورونا ناروغانو د تداوي او نورو روغتیایي مراکزو ته د شفاف سیستم له لارې توزیع شي.
احمد زی زیاته کړه چې د روغتیا وزارت بیا د پکتیا د عامې روغتیا ریاست سره او یا کوټه ډبیا اکسیجن هم مرسته کړې ده. وروسته تر دې چې طالبان ټول افغانستان نیولې دی، په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو ورځنۍ شمیرې هم نه اعلانېږي او دا ناروغي تر ډیره هم د خلکو له سترګو پټه پاتې کیږي. او د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستانی طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د استخباراتي چارواکو په وینا پرون د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې نښته هم شوې ده. د پوځ په وینا د طالبانو قومندان خوګدین مشهور په شیر الله او د پوځ یو افسر وژل شوی. د نښتې پر مهال دوه سرتیري ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په سرواکي سیمه کې لس یاغیان وژلي دي. تحریک طالبان پاکستان د پوځ د ادعا ناسمه ګڼي او وایي چې په سرواکي کې د پوځ د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یوه میرمن او دوه ماشومان وژل شوي دي. تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، راځو د دغه خبرونې د سر راپور ته. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې کله هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی کړی. لوید آسټن پرون د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان فرانک مکینزی سره یو ځای د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شو. له دې پوځي چارواکو څخه د کانګرس غړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر سختې پوښتنې وکړې. په دې ترڅ کې جنرال میلی او جنرال مکینزی خبرداری ورکړ چې القاعده او داعش لا هم د امریکا امنیت ته یو ستر ګواښ دی. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې.
د دوهمې ورځې په مخه د امریکا درې پوځي چارواکي د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شول او له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه معلومات ورکړل. دوی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن څخه پوښتنه وشوه چې ولې یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې ونه ساتل. ښاغلی آسټن وویل چې دا کار د سرتیرو لپاره خطرناک و. زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تل پاتې کېدو د پریکړې حمایت نه دی کړی. فکر کوم چې طالبانو ښکاره ویلي وو که په افغانستان کې ډېر پاتې شو دوی به زموږ پر ځواکونو بریدونه وکړي. په پرونۍ غونډه کې د امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو تر ډېره هغه خبرې تکرار کړې چې یوه ورځ مخکې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې وې. دوی وویل کله هم د افغان ځواکونو د خورېدو او د پخواني نظام د سقوط تصور نه کاوه. په پرونۍ غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی خبرداری ورکړ چې القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډله یا داعش د امریکا امنیت ته ستر خطر دی. جنرال میلی دا خبر هم وکړه چې طالبان له القاعده سره لا هم نږدې دي. باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي سازمان وو او وي به. دوی لا هم له القاعده سره رابطه نه ده قطع کړې. د دوحې د سولې د تړون له مخې چې د 2000 کال د فبروري په 19 لاسلیک شو، طالبانو د دې تر څنګ چې پر امریکایي پوځیانو به برید نه کوي دا خبره کړې وه چې له القاعده سره به هیڅ راز اړیکې نه ساتي. طالبان وایي له القاعده او هیڅ ترهګې ډلې سره ارتباط نه لري او د افغانستان له خاورې به هیڅوک پرې نشتي چې پر بل هیواد برید وکړي. امریکایي پوځي چارواکو په پرونۍ غونډه کې د کابل له هوایي ډګره د شاوخوا 1,400 کسانو د انتقال په اړه چې د اګست له 15 تر 20 ویستل شول وویل چې دا د امریکا په تاریخ کې د خلکو د یو ځایي ایستلو تر ټولو ستر عملیات و. د اوس لپاره یو شمېر امریکایان او هغه کسان چې د امریکا دایمي ویزه لري د یو شمېر هغو افغانانو په ګډون چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا دفاع وزیر وویل هیواد د هغو خلکو د ایستلو پروګرام ته ادامه ورکوي چې زیان به ورواوړي خو دا بهیر وخت غواړي.
و مو اوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر وایي چې کله هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د لوی درستیزانو د کمیټې مشر بیا ویلي چې لا هم افغانستان نه دوی ته د داعش او القاعدې ګواښ متوجه دی او دغه راز طالبان یو ترهګریز سازمان یاد کړی. د موضوع د تحلیل لپاره په امریکا کې میشت افغان کارپو او د ناتو په خوانی سلاکار شفیق همدم استودیو ته وصل دی. همدم صاحب، ستړي مشي، څه فکر کوئ د امریکایي پوځیانو لهن یو څه تند شوی نه دی د طالبانو په وړاندې؟
سلامونه نیکی هیلی. البته زه فکر کوم چې دا موضوعي او تر ډیره کچه پورې عکس العملی یا هم سلیقوي لحن ده که دی چې ستراتیژیک وي، په دې معنا چې د دوی دغه لحن، د دوی دغه ویناوې چې نن او پرون موږ تاسو واورېده، دا تر ډیره کچه پورې د هغه پوښتنو په ځوابونو عکس العمل کې و چې دوی باندې ډېر ټینګې نیوکې وشوې. نو دا نشي کولی چې د امریکا هغه خارجي پالیسي او په عمومي توګه د امریکا د حکومت د خارجي پالیسي یا هم د سیاسي البته ستراتیژانو انعکاس وکړي.
بله، او همدام صاحب، د امریکایي چارواکو په څرګندونو کې یو څه تناقض هم ښکاري. کله چې بایدن څرګندونې وکړې د خپل ځواکونو له وتلو وروسته یو څه د طالبانو په پلوي وغږېد، اما نن لوی درستیز په واضح ډول وایي چې طالبان یو ترهګریز سازمان دی. فکر نه کوئ چې تناقض شته د چارواکو په څرګندونو کې؟
ګوري، البته څرګندونې که یو خواته پرېږدو او یو لوی لیدلور ته وګورو او د دوی هغه عمومي موقف ته وګورو، نو د ښاغلي بایدن نه نیولې تر کتنۍ کس پورې هیڅ یو کس هم د افغانستان د ماموریت د غځولو ملاتړ نه و. یعنې په کلي توګه باندې دا توافق نظر موجود و چې د افغانستان څخه باید امریکایي ځواکونه،
اما لوی درسیز وویل چې دوی غوښتل چې حداقل 3000 ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، ویل بایدن نه مې داسې یوه غوښتنه کړې وه.
بله، البته په جزئیاتو کې کړی شو، جزئیاتو کې دی ویلي چې 2000 یا 2500 تنه ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، خو خبره دا ده چې دا خبره هم د ټرمپ په وخت کې رد شوې او هم د ښاغلي بایدن په وخت کې رد شوې، ځکه چې امریکایي ځواکونه 2500 کسان په هیڅ صورت نشي کولای چې افغانستان کې پاتې شي او بخاو کې، او داسې یو لوی دښمن سره چې هغه د شلو نړۍ تورستي کړی دي او یا هم طالبان سره مبارزه وکړي. نو حتی که دوی دغه پیشنهاد هم کړی و، دا غیر معقول او غیر مناسب او په عین وخت کې د حقیقت نه لري و. نو له همدې وجې نه زه فکر کوم چې دا نظر هم رد شوی دی. که چیرې دوی نظر مناسب و او د شاوخوا 10000 کسانو یا 3000 کسانو د پاتې کېدو غوښتنه کوو، کیدای شي چې په دې باندې به دوباره غور کړي. خو 2500 کسان حتی خپل امکانات او خپل امنیت د نیولو لپاره به هم ستونزې ولري د افغانستان غوندې هیواد کې.
همدام صاحب، دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون خبر خپور شو چې د کانګرس شاوخوا 22 جمهوري پاله سناتورانو پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو یوه لایحه کانګرس ته وړاندې کړې ده، یو مسوده باندې کار روان دی، او دغه راز دغو پوځیانو هم په دې دوه ورځنیو غونډو کې توندې څرګندونې کړې. په مجموع کې د دغه وضعیت پیغام د طالبانو لپاره څه دی؟
طالبان د پاره د نننۍ ناستې، د پرنۍ ناستې او د کانګرس موقف زه فکر کوم چې یو ښکاره او ډېر یو څرګند پیغام لري. لومړی دا چې طالبان باید د افغانستان خاوره د امریکا او د هغې د متحدینو پر وړاندې ونه کاروي او خپل ټول اړیکې د تروریستي شبکو سره قطع کړي. یو دویم دا چې دوی باید یو همه ګډون، یو همه شمول حکومت ولري، د ښځو او د بشر حقوقو ته احترام کړي او په نهایت کې نړیوال قوانین ته دي احترام کړي. غیر له دې نه امریکا متحده ایالات به په خپلو تعزیراتو، خپل بندیزونو، سیاسي او نظامي فشارونو باندې لکه پخوا به طالبان باندې ادامه ورکړي. نو زه فکر کوم چې طالبان ته دې پیغام کاملا واضح او بیخي ښکاره ده.
ډیره مننه. کور مو ودان په امریکا کې میشت افغان کارپو او د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. عصمت ساروان ته به غوږ شو چې د ځینو دغو رسپانو پاڼې اړولې دي.
د افغانستان په اړه د امریکا د کانګرس د غړیو د پښتنو په اړه د متحدو ایالاتونو د جګپورو پوځي چارواکو پر ځوابونو ډېرو لویدیځو ورځپاڼو تبصرې کړي دي. واشنگتن اگزامینر رسپانی لیکلی دی چې د امریکا لوی درسیز مایک میلی او د مرکزی قماندانی عمومی قماندان مایک مکنزی د سنا جرګې د سوالو ځواب په غونډه کې یو په بل پسې تایید کړ چې په واشنگټن کې هر څوک ښه پوهېدل چې افغانستان سقوط کوي. د امریکا د پوځ جګپړو مشرانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بشپړ وتلو مخالفت کاوه او ولسمشر جو بایډن ته سپارښتنه کړې وه چې که د ټرمپ پلان عملي کړل شي دا خطر ډېر شته چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو پر پناه ځای بدل شي. د واشنگټن اگزامینر له لیکنې سره سم جمهوري پالو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټه کې د پوځي چارواکو څرګندونې د دیش کارندوی وبللې چې ولسمشر بایډن د اګست په 13مه نیټه له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې دروغ ویلو. په مرکه کې بایډن ته ویل شوي وو چې ستا جګپوري پوځي سلاحکارانو د ځواکونو د ایستلو په وړاندې خبرداری ورکړی. دوی له تاسو غوښتل چې 2500 سرتیری پرېږده. بایډن په ځواب کې وایي نه، دوی دا غوښتنه نه وکړې، دا رښتیا نه ده. خو دا په داسې حال کې ده چې دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز مارک میلی او د مرکزي قمندانۍ عمومي قمندان جنرال فرانک مکنزی د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې د استازو په استماعي غونډه کې تایید کړ چې دوی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له عمومي قمندان سکاټ میلر سره منلې و چې 2500 سرتیری به په افغانستان کې پرېږدي. دوی په دې اړه څه ونه ویل چې آیا دا سپارښتنه له ولسمشر بایډن سره شریکه کړې وه او که نه. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه کړې ده. د واشنگټن پوسټ د لیکنې عنوان داسې دی: پوځي مشرانو د بایډن د تیروتنې په ردولو سره وویل د ځواکونو ایستل د افغانستان سقوط یقیني کړ. واشنگټن پوسټ زیاتوي د پینټاګون مشرانو د سه شنبې په ورځ وویل دوی اټکل کړی و چې د افغانستان حکومت او پوځ به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته وپرسي، خو له دې سره سره د ځواکونو د ایستلو د پریکړې په خاطر دا رد کړه چې ګنې ولسمشر بایډن تیروتنه کړې ده. ورځپاڼه وایي چې دغو پوځي چارواکو په عین حال کې د ځواکونو ایستل ستراتیژیکه تیروتنه وبلله. مخکې تر دې چې د امریکا پوځي مشان د چهارشنبې په ورځ د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي او ورته پوښتنې ورڅخه وشي، د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې د سوال او ځواب په غونډه کې د دوی ګډون له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د افغانستان د حکومت له پرزیدو وروسته لومړی ځل و چې د استازو له سختو پوښتنو سره مخامخ شول.
یو شمیر افغان خبریالان او درسنوی مسؤلان وایي د طالبانو د مستقیمو او غیر مستقیمو فشارونو له امله دوی د فعالیتونو سانسورولو ته اړ شوې دي. دوی وایي دا مسله په خبرونو کې د ضعف لامل شوی او رسنۍ خپل لیدونکي او ریدونکي او لوستونکي ورو ورو له لاسه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ځینو رسنیو پر خبرونو بندیزونه لګول او د خبریالانو د راپورونو سانسورول هغه ستونزه ده چې د محتوا له اړخه رسنۍ سخت زیانمنې کړې دي. د رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي د وضعیت په ځینو خبرونو منفي اغیز کړی او په یو ډول یې د رسنیو او خبریالانو ازادي زیانمنه کړې ده. د پژواک خبری آژانس مشر دانش کلوخیل د چهارشنبې په ورځ آزادی رادیو ته وویل ځینې رسنۍ په مستقیم او غیر مستقیمه توګه خپل خبرونې سانسوروي.
افغانی ژورنالیستانو د دې وروستي بدلون وروسته په دې وروستیو یو او دو میاشتو کې رښتیا هم خود سانسوري ته مخه کړې ده. ډیری پیښې په ولایتونو کې وجود لري، اما ژورنالیستان زړه نا زړه هغه د پوښښ لاندې راولي.
ښاغلی کروخیل زیاتوي که وضعیت همداسې دوام وکړي د بیان ازادي چې د افغانستان د تیرو شل کلونو مهمه لاسته راوړنه ده له لاسه به ووځي. بلخوا د رسنیو او مدني فعالانو د ډلې مشر نصیر اخترزی وایي دا مهال ډیری رسنۍ تر فشار لاندې دي چې باید دوی ته د خپرونو د خپراوي په برخه کې بشپړه ازادي ورکړل سي. د رسنیو ځینې مخاطبین بیا وایي چې د تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو په خپرونو کې ډیر بدلون راغلی دی چې محتوا یې اغیزمنه کړې ده. د کابل یو اوسیدونکی اکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د رسنیو خبرونه بدل شوی، د افغانستان حالت بدل شوی، نور رسنۍ هم ورسره بدل شوی. له دې مخکې به په رسنیو کې ډول ډول سریالونه وو، پر دولت به نیوکې زیاتې پکې کېدلې.
خو طالبان بیا پر رسنیو او خبریالانو سانسور لګول ردوی او وای سالمه نیوکه د رسنیو او خبریالانو حق دی. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل یوازې رسنیو ته داسې یوه تګلاره ورکړل شوې چې د ملي ارزښتونو د هیواد د ملي ګټو او مقدساتو پر ضد خپرونې ونه لدی.
د بیان ازادي په برخه کې د سانسور کوم فکر او پلان نشته. اولې واځي رسنۍ ته یو وړوکی ترځلمن ورکول سوی چې پاغه کې راغلی سي رسنۍ د نهڅو کوي ترڅو داسې نشراتو کوي سي پاغه کې ملي منافع او ته تهدید نه وي متوجي قومي ژبني سمتي اختلافات ته پکې لمون نه وهل کیږي.
افغانستان کې دا مهال لسګونه رادیوګانې، ټلویزیونونه او چاپي رسنۍ فعالیت کوي او دغه شان ډېرې نورې رسنۍ بیا په انلاین ډول کار کوي. خو د طالبانو په لاس د افغانستان په سقوط سره یو شمېر دغه رسنۍ بندې شوې او یا هم پروګرامونه محدود او سانسور شوي دي. اوس مهال د افغانستان په اکثرو رسنیو کې موسیقي، ترکی او هندي سریالونه نه خپرېږي. ډیری امنیتي، سیاسي او اقتصادي پروګرامونه بند شوي او یا هم په سطحي او محدوده توګه خپرېږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په داس حال کې چې د افغانستان اقتصاد د ماتېدو په درشل کې دی، په دغه هیواد کې د تریاکو بیې تر پخوا څو برابر زیات شوې دي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له دریو یوه برخه خلک له قحطۍ سره مخامخ دي او طالبانو په کندهار کې ویلي چې کوکنار حرام دي او د خلکو لپاره بد بوټی دی.
د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د تریاکو پلورونکي دي ته اندېښمن دي چې طالبان د کوکنارو کرکیله بند نه کړي، خو په ورته وخت کې دي ته خوشبین دي چې د اپیمو بیې تر پخوا څو برابره زیات شوې دي. د ژیړې ولسوالۍ په حوض مدد سیمه کې د اپیمو سوداګر محمد معصوم فرانس پر سټاجان ستو وویل
طالبان پر اتاک سره اوازې ستا منګر خو د خاص دقیق معلومات مشتم نسته چې آیا څنګه وسی مژه باندې شمنو چې آیا باندې بس کې باندې سی باندې.
فرانس پر سټاجان سترګندوی وروسته تر دې چې طالبانو د اگست په 15 مقابل ونیو د تریاکو بې چې په افغانستان، پاکستان او ایران کې ترې هیروین جوړی شي او بیا اروپایي بازارونو ته قاچاقي شي درې چنده زیات شي. د دې اژانس په وینا په اروپا کې د سړک د قیمت له مخې یو ګرام تریاک تر $50 زیات خرڅی شي او د تریاکو د سوداګر محمد معصوم په خبره قاچاق کوونکي اوس له دوی څخه په کندهار کې یو کیلو تریاک په 1500 پاکستاني روپۍ اخلي چې څه باندې سل یورو کیږي. د شیړې ولسوالۍ بسکران دا هم وایي چې ښه تریاک بیا یو کیلو تر 15000 پاکستاني روپۍ خرڅی شي او مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي دغه ښه تریاک 1500 کلداري خرڅېدل. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیره میاشت ویلی وو چې د نشه یي موادو مخه به ونیسي، خو د نړیوالو د مرستو اړتیا شته چې بزګران د کوکنارو په ځای بل شی وکړي. د کوکنارو سوداګر محمد معصوم وایي چې ستونزو دوی مجبور کړی دي چې کوکنارو ته مخه کړي.
بزګران د فار ژوند ډیر د حال ترخی ور دي او به مو په یو نیم سل غزه دي وچکالي ده مرسته نسته، تخمونه مو نسته، بل هیڅ شدا چې غنیا به تخمونه نسته چې موږ یې وکړو استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو په وینا پر اوسه شکل په افغانستان کې شپږ سره 300 ټنه تریاک تولید شول چې بیا یې $2 میلیارډ ته رسیده. په کندهار کې د فرهنګي چارو رئیس مولوی نور محمد سعید فرانسپرس اژانس ته وویل چې تریاک حرام دي، خو ده هم وویل چې د کوکنارو د بندېدو مسله له مرستو سره ارتباط لري، که مرستې وشي کوکنار به بند شي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ د برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا وایي چې د کابل هوایی ډګر د بشپړ فعالیدو لپاره تخنیکی خلکو او یو شمیر وسایلو ته اړتیا شته. د اوس لپاره د هوایی ډګر تر څه بریده الوتنو ته چمتو دی. ښاغلی وفا وایي
د کابل هوایی ډګر د اوس هم د سهار د شپږو بجو څخه د ماښام تر شپږو بجو پورې د ټولو داخلي او نړیوالو الوتنو لپاره کاملا د تخنیکي لحاظ چمتو دی او فقط هغه یو تفاوت دی چې تاسو پوهیږئ چې پروازونه په دوه سیستمه اجرا کیږي. یو ای اف آر ویژوال رول فلایټ رول دی، دومی ای اف آر د انسټرومنټ فلایټ رول دی. موږ خیرن د وی اف آر په سیستم آماده یو او علت یې دا دی چې د ایر ټرافیک سرټیفاید کنټرولران چې کوم په افغانستان کې وو متاسفانه هغوی د باندې دي فعلا. د دې لپاره چې بیا موږ نوي ځوانان تربیه کړو دې کار ته حادي اقل اته میاشتې تر یو کال پورې وخت ضرورت لرو او یو قسمت بل د رادار او د نویګیشن انسټرومنت یا د تیارو د راهنمایي د آلاتو کم بوبې.
دغه وسایل چې تاسو وایئ چې دې ته ضرورت شته، د دې وسایلو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي او که روانې وي په څومره وخت کې ممکن ترلاسه شي؟
بالکل، ډېرې جدي هڅې روانې دي. موږ کوشش کوو چې دغه خدمات د قراردادو د لارې بین المللي معتبرو کمپنیانو ته ورکړو چې هغوی په دې هکله زموږ سره همکاري وکړي. یو تعداد هیوادونه حاضر شوي دي
په دې برخه کې. ممکنه ده چې له ترکانو سره د طالبان حکومت به موافقه ته ورسي؟
بالکل بالکل، موږ به خپل غوښتنې، خپل شرایط قراردادو په رسمي ډول وړاندې کړو ټول کمپنیانو ته. هغه نړیوالې کمپنۍ چې په دې ساحه کې کاملا تجربه لري، په خوا یې دا کارونه کړي دي او مشهور دي، موږ حاضر چې د هغوی سره معامله وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو، چنې ورسره وو او بالاخره د قرارداد وروستۍ ټول مراحل ترسره کړو او د هغوی سره قرارداد وکړو.
د خلکو د روزنې په برخه کې تر اوسه پورې کومه هڅه شوې ده؟ چې تاسو ویل چې تقریبا اته میاشتې وخت ورته پکار دی چې نوي کسان وروزل شي.
موږ د همدغه کمپنیانو چې غواړو دغه خدمات ورته په قرارداد کې ورکړو، د قرارداد یوه برخه به د نوي افغانانو د ځوانانو روزنه په همدې تخنیکی برخه کې وي او د هغوی سرټیفیکیشن او لایسنسونه چې هغوی ته کاملا قانوني د ایکاو د سیستم منل شوي سرټیفیکیشن یا اسناد او لایسنسونه ورکړي شي.
د اوس لپاره په دې حساب باندې د شپې لخوا ممکن نه ده چې د کابل له هوایي ډګره پرواز وشي؟
متاسفانه نه، فعلا متاسفانه نه.
غلام جیلانی وفاو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.